طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې یو لسمه دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو قدرمن زده کوونکي او محصلین به جوړ یاي او د نن پروګرام لپاره به حاضر شوي یئ. راځي کتابونه مو پرانیزئ، د خپلو کتابونو څلرویشتمه صفحه پیدا کړئ. په څلرویشتمه صفحه کې د وریو کتنه د زموږ درس دی. په تیر درس کې د خولې د جوف یا د خولې اړوند مطالعه مو را پیل کړه. لومړی مو د شونډو کتنه د هغې په اړه خبرې وکړې. اوس په دوهم قدم کې د وریو کتنه دا پیژنو، یعنی که چیرې ناروغان راځي موږ د خولې اړوند کتنه کوو، معاینه یې کوو. د وریو په برخه کې باید موږ کومه مطالعه وکړو، کوم څه باید هغه وګورو ترڅو تشخیص ته ورسیږو. لیکل شوي دي د وریو په کتنه کې لومړی د وریو رنګ ګورو، چې د وریو رنګ له موږ سره د ځینو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. د وریو په کتنه کې لومړی د وریو رنګ ګورو، همدغه رنګ د ځینو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. یعنی که د وریو رنګ تغییر شوی و بیا موږ پوهیږو چې په دې کس کې همدغه ناروغي شته ده. لیکل شوي دي لکه د مثال په ډول د سربو په تصمم کې د وریو د څنډو د پاسه آسماني رنګه کرښې غځېدلې وي، چې دا کرښې موږ د غاښونو د تور منګ سره داسې بیلولی شو. ګورئ، د سربو تصمم، ځینې کسان د سربو په تصمم باندې اخته شي، خصوصا هغه کسان چې دوی په خوراک کې سرب استفاده کړي یا په داسې لوښي کې ډېرې اوبه څښي چې هغه د سربو څخه جوړ شوی لوښی وي، یا داسې لوښي کې ډېر خوراک کوي چې هغه د سربو څخه جوړ شوی. سرب یو عنصر دی، لکه اوسپنه یو عنصر دی، سرب یو ځانته عنصر دی، میس یا کاپر د ځانته عنصر دی، په طبیعت کې پیدا کیږي. اوس که چیرې د سربو په تصمم باندې یو کس اخته شي، نو وری رنګ تغییر کوي، او ځینې وخت د غاښونو ژیړوالی دا هم وریو ته پورته کیږي، وری هم ژیړ ښکاري. د دې لپاره چې د غاښونو دغه تور رنګ یا ژیړوالی دا موږ د سربو له تصمم سره جلا کړو، یوه کړنه ترسره کوو، یوه معاینه ترسره کوو. ګورئ، د دې لپاره چې د سربو تصمم د غاښونو د تور منګ، د تور هغه توروالی چې ځینې وخت غاښونه پیدا کړي، هغې ته د غاښونو منګ وایي، د هغې سره یې توپیر کړو چې دا د غاښونو توروالی دی، وریو ته راپورته شوی دی که نه، دغه ناروغ د سربو په تصمم باندې اخته دی. د دې لپاره موږ کومه کړنه ترسره کوو؟ دریم مالیکه کې لیکل شوي، البته څلورم مالیکه کې، سپین کاغذ راخلو. دا کاغذ د وریو او غاښونو ترمنځ دننه کوو. کله چې د سربو تصمم شتون ولري نو دا کرښې به ښه روښانه ښکاره شي. که چیرې د غاښونو تور منګ شتون ولري نو دا کرښې به له منځه لاړ شي. یو سپین کاغذ راخلو، دغه لاس چې ورباندې صفحه کیږي په دې کې پاک کاغذونه چې هغه استفاده شوی نه وي، کوم ته چې ټیشو پیپر وای. دا ټیشو پیپر یا د ځنګړی کاغذ راخلو او دا د ورایو او د غاښونو د پاسه داسې راولو، بیا شونډې ورباندې بندوو. د لږ ځنډ وروسته یې ګورو که چیرې دغه لیکې نور هم روښانه شوی وی، هغه کومې ژیړې لیکې چې په ورای کې شته دي هغه نور هم روښانه شي، نو دا به بیا موږ ته د سربو تسموم راوښیي. خو که چیرې دغه لیکې ورکې شي، نو دا بیا موږ ته د غاښونو رنګ راښایي. یعنی غاښونه رنګ اخیستی دی، تروالی اخیستی دی، ژیړوالی اخیستی دی. د غاښونو تروالی او ژیړوالی د ورایو ته هم پورته شوی دی. یعنی دلته موږ د سربو تسموم د غاښونو د تروالی او ژیړوالی څخه جلا کولی شو. کاغذ راخلو، د تاسې انځور وګورئ، دا ډول د یو طرف باید پورته شي، کاغذ د پورته نه لاندې خواته دلته ایږدو تر څو دلته لوند شي، بیا هغه رنګ خپله ځان ښکاره کوي. یعنی یا به رنګ صفا شي چې دا موږ ته د غاښونو ژیړوالی راښیي، خصوصا د کومې ساحې نه صفا کیږي، د ورۍ څخه صفا کیږي. او یا به هغه لیکې چې کومې تېرې شوي دي هغه به نورې هم روښانه شي. که نورې هم روښانه شوې، کومې لیکې چې په ورۍ کې تېرې شوي دي دا موږ ته د سربو تسموم راښیي. ښه، مخکې ځو. که چیرې یو ناروغ په سکروي اخته وي، سکروي ناروغي، بیا د ناروغ ورۍ سپنجي او پړسېدلې وي. ګورئ، که سکروي ناروغي وي، ویټامین سي کم وي په بدن کې، نو ورۍ بیا پړسېدلې وي، زخمي وي او سپنجي وي. سپنج ته ورته وي، یعنی کله چې ګوته ورباندې ټینګه شي هغه لاندې ښکته کیږي، ورۍ بیرته پړسېږي، پړسېدلې ورۍ وي او څه نه څه زخم غوندې پکې معلومیږي. هغه علت چی وي؟ سکروي ناروغي وي. سکروي ناروغي د څه له امله رامنځته کیږي؟ په بدن کې ویټامین سي کمیږي. همدې ته ورته نورې زیاتې ناروغۍ تشخیص کولی شو، لکه ترومبو سایټوپینیک پرپورا او لوکیمیا کې د ناروغ له ورۍ څخه وینه ځي. د دوه ناروغۍ، ترومبو سایټوپینیک پرپورا او لوکیمیا، د دوه ناروغۍ دي، ډېرې عامې نه دي او معمولا په تخصصي طب کې ویل کیږي. په دې ناروغیو کې د ورۍو څخه وینه ځي. موږ پوهیږو چې ترومبوسایټوپینیک پرپورا دی، یعنی ترومبوسایټ کم شوی دي او د هغې له امله په ورۍو کې ځای ځای وینه بهېدنه رامنځته شوې ده. ښه، ګورئ محصلینو، په دې صفحه کې د ورۍو اړوند کتنه یا معاینه د دې نه یو مفهوم داسې لاسته کړ چې د ورۍو کتنه، د هغې کتل، دا هم د ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. د سربو تسموم ترې پیژندلی شو، تر څنګ یې د سکروي ناروغي ترې پیژندلی شو، او یا ترومبو سایتوپینیک پرپورا دغه حالت ترې کتلی شو، یا لوکیمیا حالت، چې په دې حالتونو کې په ورۍو کې وینه وي. که چیرې په ورۍو کې وینه وي، نو موږ وایو چې دا دوه حالتونه شته دي. راځئ صفحه واړوئ. 15مه صفحه، د غاښونو کتنه. اوس د غاښونو په کتنه باندې غږیږو. له موږ سره د ډیرو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي، لکه که چیرې یو کس په ولادي سیفلس یا کنجینیټل سیفلس اخته وي، په هغې کې هوچ آیسن ټیټ لیدل کیږي. ګورئ څه ډول کیږي؟ هوچ آیسن ټیت. هوچ کلمه ایچ یو ٹی سی ایچ، د هوچ تلفظ کیږي، ٹیت ورې پکې ما وایې، هوچ ایچ یو ٹی سی ایچ، د سی ایچ نه مخکې چې ٹی راغلی وي ٹی توری نه ویل کیږي، هوچ. بیا به آی توری ځان ته تلفظ کړئ، هوچ آی، بیا به سن کلمه تلفظ کړئ، هوچ آی سن ٹیت، هوچ آی سن ٹیت. ښه، مخکې ځو. دا ګورئ، هوچ آیسن ټیت انځور کې وګورئ، دې ډول غاښونو ته ویل کیږي، هوچ آیسن ټیت. دغسې میاشتې ته ورته حالت پکې رامنځته شوی وي، لکه میاش دا ډول کوګواله پکې رامنځته شوی. مخکې ځو دا داسې وي چې په ناروغانو کې مخامخ دوه غاښونه تاو شوي وي او د میږي بڼه یې غوره کړې وي او د غاښونو څنډه یې میاشتې ډوله وي. د دوه غاښونه وګورئ څه نا څه دغسې پراته غوندې وي او میږي ته ورته شکل هم لري او تر څنګ یې دغه څنډه یې لاندنۍ څنډه نری میاشت ته ورته شکل لري، مکاغریت لري، مکار شکل لري. اوس ګورئ که چیرې یو ناروغ وګورئ غاښونه یې دا ډول وو، دا ډول غاښونه ولري او دې غاښونو ته بیا په طب کې څه وایي؟ هوچ آی سنټیت. اوس که چیرې هوچ آی سنټیت یو څوک ولري، موږ پوهیږو چې دا ناروغ کنجینیټل سیفلس لري. سیفلس یوه ناروغي ده، خو که چیرې کنجینیټل شي په ولادي ډول د مور څخه دغه ناروغي ماشوم ته انتقال شوې وي، یعنی هغه ماشومان چې 1 کلنۍ 10 کلنۍ دغه عمر کې وي، موږ یې د دې غاښونو د شکل نه معلومولی شو. ښه ګرانو محصلینو، د غاښونو په کتنه کې مو وویل که چیرې کنجینیټل سیفلس شتون ولري نو غاښونه به دا ډول شکل غوره کوي کوم چې په انځور کې تاسو وینئ، او دې شکل ته هوچ آیسن ټیت وایي. د غاښونو ته به څه وایي؟ هوچ آیسن ټیت. او دا کنجینیټل سیفلس دا یوه ناروغي ده، سیفلس خو کنجینیټل په ولادي ډول سره وي. نور اضافي ورپسې نه ځو، یوازې هدف مو دا ده چې د غاښونو نه هم د ناروغیو په تشخیص کې مرسته کولی شو. بل د ژبې کتنه، کله چې د ناروغ ژبه ګورو نو په ژبه کې لاندې بدلونونو ته باید متوجه وو. ناروغ د ژبه ګورو کوم څه ته باید متوجه وو؟ لومړی آسمانی رنگ ژبه په سیانوسیس کې لیدل کیږي. آسمانی رنگ ژبه، یعنی که چیرې ژبه آسمانی رنگ ولري، آسمانی آبی رنگ ولري، دا حالت سیانوسیس دی، یعنی بدن کې اکسیجن کم دی. هغه کیدای شي د سږو ناروغي وي او یا هم یو کس د اکسیجن د کمښت سره مخ وي او یا د کاربن مونو اکساید په تسمم باندې اخته وي، نو په دوی کې ژبه سیانوسیس یعنی شنه ښکاري. سیانوسیس معنی شینواله. ښه، دوهم ویټامین بی دو د کموالي له امله ژبه غوښینه سره ښکاري. که چیرې په بدن کې ویټامین بی دو کم شوی وو، ژبه غوښینه سره ښکاري، د غوښې د سرې ټوټې په ډول ښکاري. یعنی که چیرې موږ د ناروغ ژبه ګورو، ناروغ ته وایو چې ژبه بهر ته راوباسه، هغه د غوښې د سرې ټوټې په ډول ښکاري، دا موږ پوهیږو چې په ناروغ کې ویټامین بی دو کم شوی دی. دریم لیکل شوی د نیکوتین په تسمم کې سور رنگ غوره کوي. نیکوتین دا یو ډول مواد دی، په چای کې هم پیدا کیږي، په اپینو کې هم پیدا کیږي. که چیرې یو څوک نیکوتین ډیر استفاده کی نو د ناروغ ژبه به څه ډول حالت لري؟ سور رنگ به لري، یعنی سور رنگ به یې اخیسته وي. او که چیرې د کم خونۍ پر مهال ژبه ګورو، خاصف ښکاري، خړ ښکاري، بیرنګ ښکاري، یعنی ناروغ دی، کم خونی لري، انیمیا لري، وینه یې کمه شوې ده. موږ ورته وایو چې ژبه را بهر کړه تر څو وایي ګورو، معاینه یې کړو. که چیرې خاصف رنګ یې وو، موږ پوهیږو چې په کم خونۍ باندې ناروغ اخته دی. پنځم، تور رنګه ژبه په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د اوسپانې درمل یې ډیر اخیستي وي. ځینو کسانو ته ډاکټران د اوسپنې درمل ورکوي، د اوسپنې مستخسرات ورکوي، خو که چیرې دا درمل ډیر استفاده کړي د خپل اندازې څخه، د دوی ژبه څه ډول حالت غوره کوي؟ تور رنگ غوره کوي، ژبه یې تور رنګ غوندې وي. موږ پوهیږو چې دا ژبه چې توروالی پیدا کړی دی، علت یې همدا دی چې د اوسپنې شربتونه یا درمل یا ګولۍ ډیر اخیستي یا ډیرې خوړلې دي. شپږم، په محرکا کې د ژبې څنډې سره معلومیږي. محرکا یا ترټکی، په محرکا ناروغۍ کې د ژبې څنډې بغلونه دغه څنډې سرې وي. یوازې موږ پوهیږو چې ناروغ په محرکا باندې اخته دی. ګورئ، همدغه معلومات موږ ته د ناروغیو تشخیص راښایي او تاسې پوهیږئ چې یو کس په کومه ناروغۍ باندې اخته دی. که خاصفه ژبه وه، خړه ژبه وه، موږ پوهیږو چې یو کس په انیمیا باندې اخته دی. کچیر ژبا د یو سره واخینه ټوټه په ډول وا مونږ وایو چې ویټامین بی 2 کم شوای نه او کچیر سیانوسیس وو ان ژبا سیانوسیس حالت لاره لوشناوا اسمانیشنا مونږ په یو چې اکسیجن کم شوای دا او انسان د سیانوسیس حالت سره مخ شوای نه پم دې ډول کچیر د ژبې څانډې هغه سره شوی وي مونږ په یو چې یو کس په محرکا باندې اخته شوی دی ګورې د مختلف حالتونه دا د ناروغیو په تشخیص کې له مونږ سره مرسته کوي موږ په تیر درس کې د ویټامین بی یو کموالی مو وښودلو که چیرې په بدن کې ویټامین بی یو کمیږي معمولا د ناروغانو د خولې کنجونه یا د شونډو کنجونه هغه زخمی کیږي هغه راوځي خرابیږي خو ویټامین بی 2 مو نن وښودلو د ویټامین بی 2 د کمښت پر مهال د ژبې رنگ تغییر کوي د یوې غوښې خصوصا د سرې غوښې په ډول ښکاري اوس لپاره ګرانو محصلینو درس په همدې ځای پای ته رسوم راتلونکي درس کې د ژبې لړزیدل او د ژبې د سطحې په اړه خبرې کوو راځي حاضري ورکړئ نن نولسمه درسي خپرونه ده د نولسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی نولسمه شمېره پیدا کړئ دوهمه دایره توره کړئ تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ ښاد اوسئ خدای مو مل شه
TV Zdakri. Zdakri.
Wow. Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره